تخزه یې تنری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوی حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شان چې قانون ویل دی، هغه شان چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ته غدا دی پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولی ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دي خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دي دا هغه وکي دا کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. پغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه عملي شي په غټول نه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترمنځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل ټاکل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم مونږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال له ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنه اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري. الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
غا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوکو ټوکو راغی، اختر په ټوکو ټوکو راغی، نمې کالیشته ندی غاړې امیلینا پاخترونو کې تاګراتک لڅه وخت را پدې خو دوت دی.
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی، دا تاګراتک هم ده. یعنی خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه توګه سره وي.
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د پخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هر څه مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن په همدې خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څیرو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت یې هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې خو موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان شي، او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان شو بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو.